د اتصال خبرونه قدرمن دونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 402 مریض کال د زمری اتمه ده چې د جولای له 10 منټې سره سمنخوري د طالبانو حکومت د القاعده ډل سره نږدې اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته راپور ته په خبرګون کې دا راپور ناسم بلل دی. آیا طالبان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري؟ که هو دا اړیکې تر کومې کچې دي؟ آیا طالبان کولی شي په بشپړه توګه له دغو ډلو سره اړیکې پرې کړي؟ که دا کار وکړي پایلې به دوی ته څه وي؟ دا ډول پښتنو لپاره نن موږ سره پوځي چارو کارپو میلمه ده. بلې خواته پرون د افغانستان د ملي بیرغ ورځ وه. په یو ټولنه کې ملي نښې او نښانونه څنګه پالل کیږي او په ټولنه کې ارزښتونه او ځایګای څه دی؟ همداشان د ویلو وړ ده چې د هیواد یو شمېر مهینو سندرغاړو د دې ورځې ته سندرې هم ویل دي چې یو تنې زموږ میلمه ده. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه احسان الله عارفزی یم. په سر کې هم څو لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پلاوی نن قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی به د جولای پر 10مه په دوحه کې له امریکایي پلاوی سره د تور لیست د افغانستان د اقتصادي ثبات د اعتماد جوړونې او د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا غونډه به دوه ورځې دوام ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکیو پر ضد د مبارزې کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری واشنگټن له لورې او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ به د طالبانو په استازیتوب ګډون وکړي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیخ محمد عباس تنیزی ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د گاونډیو هیوادونو بی پلوټ ډرون الوتکه افغانستان په ځای قلمرو کې ګرځي. عباس تنیزی کابل ښار په لویدیز کې د عاشورا د ورځې په مناسبت په یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو دې حالت ته ندي رسیدلی چې د افغانستان په فضایي قلمرو کې د ډرون الوتکو د ګرځېدو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې د دغسې الوتکو مخه هغه مهال نیول کېدی شي چې افغانستان دفاعي او تخنیکی پلوه پیاوړی شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د قلم لار او د ښځو د زده کړو د حقوقو ملاتړ متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د یو سلو څوارلس ورځې کېږي چې طالبانو متي الله ویسا نیولی او پرته د کوم جرم څخه یې په بند کې ساتلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې تیره ورځ د متي الله ویسا په نوم یو جالی ټویټر پاڼې څخه د هغه د خوشی کېدو خبر ورکړ شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور د لوړپوړو طالبانو چارواکو په ملاتړ د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د القاعده د غړو نفوس خبر ورکړي، خو طالبانو دغه ادعا نه ده منلې. احمد الله ارچیوالی په اړه معلومات راټول کړي.
ملګری ملتونه وای طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او په افغانستان کې پټ فعالیت کوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور رد کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې کمیټې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل څېړنیز راپور کې چې پرون خپور شوی لیکلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه غړي موجود دي.
القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غلي له 150 تر 200 تنو او د غړو شمېرې 400 کسان اټکل شوې چې د کورنۍ د غړو او پلویانو په شمولیت 2000 کسانو ته رسیږي. تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د خپل موجودیت څخه په ګټه اخیستنې له پول هغې غاړې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې تحلیل او څارنې ډلې نوې راپور په یو ټویټ کې رد کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور سره هم مهاله د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله د جیو تلویزیون سره په مرکه کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو د بیا زیاتېدو خبر ورکوي.
په خیبر پختونخوا کې ترهګری او ضربي اثر راپورته کوي، خو امنیتي ځواکونه هم د ترهګرو د ریشو د ایستلو لپاره په میړانه سره هر ورځ د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او نه پرېږدي چې ترهګري د خلکو امنیت له منځه یوسي.
بل خوا د امریکا د استازو مجلس د باندنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر راوتلو نیوکه کړې.
په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 650 تر اکمول احمقانه خبره وه. له بګرام څخه د ځان وژونکو او داعش د غړو په ګډون 2000 بندیان آزاد شول او 2 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې پریښودل شول او زموږ د مخالفینو په ګډون پر ترهګرو هیوادونو وپلورل شول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو، عراق او سوریه کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د اندېښنې ترڅنګ د داعش او القاعدې ترمنځ د اړیکو او همکاریو څرنګوالي ته هم اشاره شوې. راپور زیاتوي چې د دواړو ډلو ترمنځ د حالاتو مطابق اړیکې کله دوستانه او کله هم جنجالي وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوئیټر پاڼه په یو لنډ اعلان کې لیکلي چې د القاعده ډله اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په همدې اړه له مریلند نه د امریکایي پانتون د امریکا د ملي دفاع پانتون استاد علي احمد جلالي پر سکایپ را سره ده چې ورته خراغلاست هم جلالي سه په خیر راغلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې القاعده په افغانستان کې فعال ده او طالبان ردوي. ستاسې مندني څه دي جلالي سه؟
تشکر. تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا خو خبره داده چې القاعده د ابتدا نه مشرانو یې طالبانو مشر سره بیعت کړی دی او دا بیعت روس په ځای دی، نه طالبانو دا بیعت خلک کړی دی، رد کړی دی، او نه القاعده دا بیعت خلک کړی دی. په دې اساس باندې طالبان د القاعده په بیعت کې دی له طالبانو سره، او لبلی خو د طالبان د القاعده مشر په کابل کې وژل شو. نو ځکه دا خبره د نښې نښانې موجودې دي چې القاعده لا هم له طالبان سره نږدې اړیکې لري او مرستې ورسره کوي.
جنرال سي فکر کوي د امتاسم یادونه وکړه چې یو مشر په کابل کې وژل شو، د دومره ډیرو ضربونو د شل کاله چې امریکا د القاعده په سیر راوتی و، فکر کوي اوس هم القاعده فعال ده؟
القاعده یو ایدئولوژي ده، دا چې څومره نفر لري، څومره جنګیالین لري، دا یې بیله خبره ده. اما یو ایدئولوژي ده، دی ایدئولوژي په بنا باندې له ټولو هغو ډلو نه استفاده کوي، کار ترې اخلي او ملګرتیا ورسره کوي او د هغو په واسطه خپل فعالیتونه مخکې وړي چې دوی د ایدئولوژي ملګري دي. طالبان، القاعده، داعش، نور دلیچ په افغانستان کې موجود دي، پاکستانی طالبان ټول په ایدئولوژي سره شریک دي، ټول د ایدئولوژي ملګري دي. او معمولا ها دلیچ اجندای بین المللي ده، د محلي ترګرو نه استفاده کوي او هغه محلي ترګرو او افراطي دلیچ دي، دوی د جهاني جهادي له ډلو سره استفاده کوي، د خپل محلي مرام موجود پاره. نو ځکه دا دوارخیز روابط دي، دا دوارخیز روابط اوس هم موجود دي او دا دوارخیز روابط د ایدئولوژي په بنا باندې شلولې آسانه نه دي.
جالي سم نو نړیواله طالبانو څو غوړي چې د افغانستان نه دین د نړیواله ته یا غربیانو ته غوښنه پیخیږي کنه د دوی په مقابل کې د مبارزه وکړي، لکه د داعش په مقابل کې هم داسې د القاعده په مقابل کې د مبارزه وکړي، د ټي ټي پی یا نور غوښتنې څه شه ده؟
هغه ډلې چې غواړي چې مبارزه وکړي، هغه هر وخت د مبارزه کولای شي چې د خلکو ملاتړ ورسره وي او د بینبلی ملاتړ ورسره وي. د طالبان سره نه محلي نه د افغانستان د خلکو ملاتړ ملګری دی، خلک ترې تښتي، او نه بینبلی ملاتړ ورسره دی څوک په رسمیت نه پیژني. نو ځکه دوی په اوسنیو شرایطو کې خپل ټول دوام په دې کې مومي چې له دغه افراطي ډلو سره ارتباط وساتي او د دې په واسطه باندې خپل بقا تضمین کړي.
کچيري اوس طالبان لنړیوالو وغوړي چې مثلا موږ د ترهګرو ډلو سره مبارزه کوو، خو دې لپاره اقتصادي او پوځي ملاتړ ته ضرورت دی. فکر کوي چې نړیوال ورته غاړه کړي؟
تروسه هغه چالچلن چې طالبان وکړي د خپل خلکو سره یا بینټورین سره خپل اعتبار بایلل دی، دا اعتبار تر څو چې برت رامستکیږي نو ډیر وخت په کار دی او ډیر تغییر په کار دی طالبانو په چال چلن کې. څو چې دغه چال چلن رامنځ نه شي، څو چې دوی د خپل اعمال بدل نه کړي، دغه اعتماد نه رامنځته کیږي. نو ځکه تر څو چې اعتماد موجود نه وي، څوک د نسې لپاره اعتماد نه شي پرې کولی.
دا اوس ټام ویسټ دوه ته تللی دی، متقی مالته ورغلی دی. دوی خبرې کوي په اجنډا کې یو موضوع دغه د نړیوالو امنیت هم دی، نو فکر نه کوي چې دغه د اعتماد سازۍ لپاره یو ګام دی؟
فکر کوم چې دغه اجنډا تر ټولو مهمه اجنډا له تروریزم سره مبارزه ده، چې مخصوصا پاکستان په دې وختو کې په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. همدارنګه مرکزی آسیا ډیره پریشانه ده، ځکه د طالبانو چې د ځینې ترګری له شرقي افغانستانه شمال ته لیږدول دي، مرکزی آسیا پریشانه شوی ده. نو په دې دغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې دي و ملیوار غږ کوي او نسط وی غواړي، فکر کوم چې د اجنډا به همدغه وي چې دوی خپل چال چلن بدل کړي او له دغو ډلو سره خپل روابط باندې تجدید نظر وکړي او یا یې وشلې تر سره. او په کدا کار ونشي نو ریوال بیا نورو لارو ته لاسه شي.
جاري سره تاسو پاکستان ته اشاره وکوله، تاسو هم پاکستان سره همغږي پر اختیا هم په پاکستان کې ناامنیانی چې دي د افغانستان نه رهبری کیږي او ټي ټي پی په افغانستان کې ده.
او پاکستان په خپل هم په ځینو وختو کې ترګری ډلې روزلې دي او دا ترګری ډلې په واسطه د خپل مقاصد لپاره، ملي مقاصد لپاره استفاده کوي، که په هندستان کې او که په افغانستان کې. اما اوسنۍ شرایطو کې دوی د خپل مشکلات سره مخامخ دي، او غا طالبان دي دغه د ټي ټي پی دي یا د پاکستاني طالبان دي. پاکستانی طالبان د افغانستان طالبان سره لنی الهام اخیسته دي، لنی الهام اخیسته را پرمنځ شوی دي، روابط یې ورسره ساتلې دي او اوس هم ډېر نږدې روابط یې وبل سره لري. نو ځکه پاکستان فکر کوي چې هغه طالب پاکستانی طالبان چې په افغانستان کې مشته دي، وګوي دغه پناهګانه پاکستان په هدف باندې عمل کوي. او دا یو عجیب خبره ده چې یو وخت پاکستان طالبان پاکستان کې او په افغانستان کې امریکا ولی، او اوس پاکستانی طالبان په افغانستان کې دی او پاکستان امریکا.
فکر نکوي جاري سب روسته پښتنه وکما چې فکر نکوي چې پاکستان همیشه دغه پالیسی لري چې هر حکومت په افغانستان کې راشي د هغه په مقابل کې ودی کده جمهوریت او کوس طالبان دي کده هغه مخ کې دي. دوی هم خپل پالیسی بیا نه تکراروي، اوس بیا د طالبانو پر ضد به نور ډلې ټپلې را جوړوي تر څو دلته همیشه جګړه ګرمه وساتي.
یو وخت مو د پاکستان یو خواني آی اس آی مشر سره خبرې کولې، وګورات وې چې څه چې پاکستان منافع وي دی غوډه پر هر کار کوي، او د پاکستان منافع دوی ته ټولو مهم دي، او کدا منافع دوی د تضمین د پوره دور هوادونه صداو ویني هغه بیا دغه دوی هغه یعنی مناسب ګڼي.
صحیح. لا مریلند نه د امریکا د ملي پانتون استاد ښاغلی علي احمد جلالي صاحب کور مودن چې په خبرونه کې هم برخه واخسته او د خپل ډیر به ارزښت معلومات موږ سره شریک کړل، ډیر زیاته مننه.
شکر.
نګ دې دوه کال وړاندې کله چې طالبان واک ته ورسیدل، په سملاسي ډول د ملي سرود اساسي قانون او ملي بیرغ لری کړل. دا ملي بیرغ په لری کولو د کور دننه او د باندې افغانانو خبرګون وخدلو، خو په کور دننه طالبانو لخوا چوپ شول دغه خلک او مجبور کړل شول تر څو خپل غږ پورته نکړي. پرون بیا د افغانستان د ملي بیرغ ورځ، د ملي بیرغ د ملي سرود په نشان نخې او نښانونه څومره ارزښتناک او مهم دي. په همدې موضوع د بحث لپاره له ویرجینیا نه د افغانستان د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی پر سکایپ را سره ملګری شوی دی. چورته خر اغلاسم جهانی سه په خیر راغلی. جهانی سه پیو ټولنه کې دا ډول نښانونه او سمبرونه څه ارزښت لري؟
ژوندی اوسې بیرغ، خاوره، اساسي قانون، سکه، ملي سرود، دا ټول شان د یو مملکت هویتونه دي. یو مملکت په هغه باندې معرفي کیږي، په هغه باندې پیژندل کیږي. تور سر زرغون بیرغ تقریبا سل کال کیږي چې په مختلف اشکال البته په مختلف نظامونو کې لباده مرغ بیا هم لباده مرغ چې تغیرات را وسلسیوی دی خو تور سر زرغون بیرغ په خپل شکل باندې د اصل کال په جهان کې پیژندل شوی او دوازل طالبان یو لري په لمړی واکمنی کې او بیا د دوهم واکمنی کې هغه ته تغیر ورکړی دی او یو نوې بیرغ چې هغه یوازې سپین ټوکر دی رامنځته کړی دی دا خپل د ملي هویت سره د یا د ملي هویتونو سره یو ډول دښمنۍ ده خلق د خپل بیرغ سره هغه په خوانی علاقه لري څکه په داخل کې دي څکه په خارج کې حتی درته ویلې سم چې د بیرغ د تغیر سره د خلکو علاقه حتی ازما په شمول سل چند زیاته سوی ده کم سوی نه ده خلکو په کورو کې د بیرغونه ساتلي دي خلکو په دفترو کې بیرغونه ساتلي
ځاري سوي اجازه را کوي پښتنه وکم چې دغه ملي ارزښتونه یا دغه ملي سمبولونه څنګه رامنځته کیږي هر څوک یو شی راوړي هغه ملي ارزښت باندې بدلي کړي دي لپاره د ټولنې اجماع یا د اکثریت خوخه ضروری ګڼي
لکه مخکې چې ما درته وویل چې د خلکو علاقه د خپل بیرغ سره ځکه موجوده و چې دغه بیرغ د دغه رنگونو سره د اوسنۍ نسل چې دا موجود دی دغه بیرغ سره زیږیدلی دی چې کوچنیو سوي دي همدغه بیرغ یې درلودلی دي او پیژندلی دي د نوي بیرغ سره خلک حساسیت پدې باندې شي مثلا زما اول سوال دا دی چې په زاړه بیرغ باندې مثلا سوي څو په دغه مصف مزبوش په ملي بیرغ باندې اصلا نقص پدې کې څه موجود وو اوسنۍ د طالبانو پر بیرغ باندې پیمې طيبه لیکل سوی ده خو زموږ پر تور سر زرغون بیرغ باندې هم چې موږ درلودي پر هغه باندې کلمه طيبه لیکل سوی او پر هغه باندې محراب او منبر وو هغه په خپل اسلامي بیرغ وو په هغه باندې سوی سو چې طالبان نه فقط یو زیدیت د ملي هویت سره چې هغوی دا بدل کی او بل بیرغ جوړ کی چې پر هغه باندې واځي کلمه طيبه لیکل سوی ده او یو
جهانی صاحب تاسو مخکې ویل چې دغه یو زیدیت د دې زیدیت سره تاسو دا خبره هم وکوله چې د ملي بیرغ سره د خلکو مینه زیاته شوه کم نه شوله د دې نه بغیر دغه سي ارزښتونه چې په ټولنه کې خلک ورته درناوی لري د خلکو په زړونو کې ځای لري د دغه کې لاس وهنه د دغه تغییرول یا د دغه لري کول به د طالبان لپاره څه پاید ولري
طالبان لپاره اتمن دا منفی پای لري په دې خاطر باندې چې هر حکومت د اولس ملاتړ ته ضرورت لري هر حکومت د منورینو ملاتړ ته ضرورت لري د متخصصینو ملاتړ ته ضرورت لري څنګه په خارج کې یو کس په داخل کې په داخل کې دي په خارج کې دي ټول افغانان په صورت کې عموم سره ویل چې په سل کې سل د اوسنۍ بیرغ مخالف او د خپل ملي بیرغ غوښتونکي دي زنه په زما زما دوال مشانو ایمل خان او اکبر خان په دغه کې راختر کی تور کالی اغوستي او په دغه پر خامک باندې تور سر زرغون بیرغ جوړ کړی وو انته باور وکړه هم پر مخ باندې مچ کړل هم پر دزګر باندې مچ کړل او زه په خپل چې هر ورځ خپل دفتر کار ځای ته راځم یا کتابخانه ته کته کېږم یعنی اکثره وختونه زه خپل بیرغ مچوم او بیا خپل کار ته دوام کوم په خوا دا کار نه کړی په خوا دا بیرغ ما شاته دلته په دفتر کې زړیدی هیڅ خبر نه و یعنی زه تاسو ته هغه تصویر د ښکاره کوم د غزما غږی مشان دي چې دا تور سر زرغون بیرغ اغوستي وو او ډیر شایسته یې
دله مله جهانی صاحب روسته پښتنه کلندر ته ځواب کې هغه دا چې دا بیرغ پالنه په ځینو افغانانو او ځوانانو ژوند دی سندرغړو ورته سندری ویلې خلک راوتل په نورو هیوادونو کې په نورو ځایونو کې دغه بیرغ پورته ک خلکو په خپل هجرو موټرونو باندې لګولې دي تاسو دا کړنه څنګه ارزوي دا څومره مفیده ده او د دې زیاتې دل په کار دي کنه څه کول په کار دي تاسو دا ګام خګنې
د چا په واک نه دی چې دا تحریک آزاد کیه کم کی دا خلکو پزلو کې دی لکه ماجل تور از مال مشام په امریکا کې زیږیدلی مګر هغه ولاړیږي پر تو پر خپل کالوی باندې په اختر کې تور سر زرغون بیره او دا تاسو باور وکي په امریکا کې به خډیر ماشومان ماجدیږي چې تور سر زرغون رنگ د خپل جامو د پاره د خپل پولینو د پاره د خپل غاړو د پاره انتخاب کړی دی دا موږ نه کولای چې دغه علاقه په خلکو کې کمو او هر څونه چې دغه ملي سمبول سره دغه ملي هویت سره د طالبانو زیدیت زیاتیږي په هغه اندازه د خلکو علاقه ورسره زیاتیږي
مشوره طالبان ته صدر جهانی صاحب لاندې راتوې ورسته پوښتنه
مشوره طالبان خو مشوره نه مني ما وویته د ریلې کونه سرخلاص لیکونه استولې دي طالبان د چاپ په خپل باندې نه دي دغه متاسفانه د قدرت یو ډول نشه لري هر څوک چې قدرت ته ورسیږي فکر کوي چې تر مرګه به پر دې مسند باندې ناستوي او څوک ته هغه لري کولای نه شي لن مساجه د حافظ لامین چې نور محمد ترکی ملکی د دې درس دور ملګری پکښې کې مرسول په هغه ورځ جلال آباد څخه تړون شار جوړ کړي د لشکرګاه څخه نواب خار جوړ کړي دریمه شروسته روسان راغلل امینې پښواخستي بیرته لشکرګاس ولې بیرته جرارباتو او زه یقین لرم چې همدغه کار به طالبان تام کړي
مننه مننه له ویرجینیا د افغانستان د اطلاعات او کلتور په خوانی وزیر خاغل عبدالباری جهانی یو نړی مننه کور مو ده
ژوندۍ اوسې
لو عادی سره سم دا همدغه سندره سندرغاله خاغله میر خان مکرای را سره ده چې ورته خرغله سوې مکرای سبزما غاوري میر خان صاحب مننه چې وخت مو راکړه کارونه مو ډیر خره واندې لکه څه دې سندره په حق لراته وایسته د هیواد له ملي بیرغ نامحروم خلکو لپاره تاسو یو ډاله جوړه کړی ده د دې سندره په اړه لکه معلومات راکړي
اول خو نه محروم نه دي خدای دې نه محروم کوي نه بیرغ دلته پزورنو کړه زموږ په صاحب کې بیرغ ده د هر چا په خلو بیرغ ده بیرغ موږ نه محروم کوي نه فقط بیرغ باندې وبندیز د تاغه به لری کیږي سندره پاک لپاره دا هم څه شعر اسمت الله امدرد سروکای لیکلو بیا ما ور سره کار وکړو شعر ما ور سره بشپړ کړو کمپوز مې په خپل جوړ کړای او موسیقی مې په معروف فرمغان باندې جوړ کړا او ویډیو ورته زموږ تکړه ویډیو ډایریکټر منتظر خان جوړ کړی
ته پرون ستاسو سندره خبره شوې د میر خان صاحب تر دې دمه د خلکو خبرګون څنګه ده تاسو سره چاړي کني ولې ده لیدون کی کتون کی اوري خبرګون مو څنګه پیدا کوم
ډیر تر خوشاله يم زکات سړی په اول کې سندره واسي ویری زکات فکر کوي کې دی د خلکو توجه ورته نشي یا متوجه ورته خلک نشي خو خبرګون ډیر خدا ماته مسیجونه پیغامونه په واتس اپ او فیسبوک کې ښه زیات راغلي هیڅ ور رسیدل نه سم جواب ورکم ته ټول د مینې څخه نړۍ مننه
استاد ډيري سندري ډيري خي سندري دي اي فکر کوي دغه سي مهني سندرو يا حماسي سندرو او د نورو سندرو ترمنځ کوم توپیر تاسو احساس کړي
زما سندره کده نور د سندره
د هر چا سندره د حماسي سندره یا د ستاسو خپل سندره لکه د ستاسو ملي سندره دینه مخکې او بل سندره تاسو درلودله دغه حماسي سندره جوړول یا خپرول دغه سندره چې مثلا هغه د مینې پاروي یا د نور موارد پاروي تاسو په منځ کې کوم توپیر احساسوي
طبعا حماسي سندرې د ټولو وی او بعض خلک ستاسو د مینې سندرې ډېر ناوړي او حماسي سندرې هر څوک اوري څنګه چې دا خبره واضح ده چې خدای دې وبخشي زما پلار اتا مشهور ملایانو اوریدو بل څوک به نه اوریدو او زما پلار طبعا ډېر حماسي سندرې ویلې نو حماسي سندرې ډېر اوریدونکي لري مینوال زیات وي او ډېر کتل کیږي په تلویزیون او په موبایل او په نورو لارو باندې
د سندرې په جوړولو کې در سره چا مالی مرسته وکړه کټول لګښت تاسو په خپل او په غاړه اخیسته
نه تر اوسه ما څونه سندرې جوړې کړې ولس کاتل سندرې دي چې په خپل جوړو مټول مصارف په خپل ورکو
دا ولې مثلا دا سیمېلي سندرې چې جوړيږي په خو به ځینې سندرو سره دغه سی ملي تجارانو یا نورو شرکتونو ورسره مرسته کوله د دې لپاره خصوصا دغه سی ملي سندرو لپاره لکه ملي بیره چې تاسو ورته کمپوزم جوړ کړئ شعر ورته جوړ کړئ ټول زحمت او بس د ویډیو د میوزیک لپاره تاسو چاته ویلی نه دی ک خلک علاقه مندین لري
زموږ په وطن کې متاسفانه دا دود نه ده پروډکشن وی او سپانسر وی او اندر نشر سی او زما هم نه خوښیږي چې چاته ورسم ورته وایم چې یو سندره جوړوم او تر سره مرسته وکړم تر څو چې په جیب کې یو روپۍ هم لرم د مای هاني سندره لپاره به مصرفوم
زبردست پیسې لکه ما کوي میر خان صاحب
زه کاروبار کوم زه د ایونت منیجمنت او اگزیبیشن منیجمنت کمپنۍ لرم په دوبۍ کې شکر ده او ولته کار کوم کارمندان مې دي یو غټ اگزیبیشن ده هغه خوشبختانه شکر درسه د افغانستان نمائندگی په اگزیبیشن کې کوم
سندرم په جلاوطنۍ کې ثبت کړل او میوزیک به ممکن په جلاوطنۍ کې شوی وي او ویډیو به په جلاوطنۍ کې شوی وي احساس مو څو ک دا څه وخت کې مو د وطن ضرورت احساس نکو چې د سندرې لپاره وطن وای او هیوادوال وای
ولې نه ما څو څو پلاو جوړل ثبت کې ذکر څه اغه تشای احساس کېده چې دلته وسه خالیګه ستدا سندره بعد ما نه وایلې ولی زه وایم تل سره راشین کېګم یا ولی زه وایم چې بیا راپورته کېګم اغه زما بیرغ د زما هویت داغه باید همیشه حسق ولاړی څنګه چې جهانی صاحب وویل چې بیرغ مختنور مهم ده ما ته هم اوس مهم سوال ده زه خپل د خوب په کوټه کې دوه شیلرم یو د افغانستان ملی بیرغ دا او بل د کرکټ ټیم یو جرسی ده دا غدواړه درې دې لیوال تل سره ویخیګم اول مستر کې په دغه لګیږي او بیا زما ورځ ختی دي نو طبعا څو سوار مې په سب کې جړل په اډیو کې ستونه به مې ډکسو خو دردو د مینې دردو مونږ به وسغمو د بیرغ د فار د خلکو د فار د وطن
مېر خان صاحب واخله سره کم د کپلنډ راتوې هیوادوالم یوازې نه پرې خپل ویډیوګان در سره شریک کړي
او ما په فیسبوک یو د ویډیوګان واچولې چې ویډیوګان خپل د بیرغ سره ولګي او خوشبختانه موږ ته زړه یو نیم زر ویډیوګان راغله خو ډیرې پکې د ټیک ټاک ویډیوګان وې څنګه موږ نه سوای نشرولای نو موږ هغه ته خوخه کړې چې کوالټي خو او معیار خو
مانا امیر خان سره واچو مانا امیر خان دا واز موږ د امیر خان سره مرکه د امیر خان سره د سندر یوې بلې برخې په خبرولو سره زخم خپل خبرونه ته خاتمه ورکوم تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غغنه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. رستم خیرخوا یو اتلس کلن هلک دی او لکه د نورو ځوانانو په شانت لیواله دی چې مسلکي ورزشکار شي او د هغه د خوښي سپورت هم فوتبال دی. رستم او کورنۍ د افغانستان له کابل ښار څخه تر وتلو وروسته په هند کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مور یې په یوازې سر او په لږو امکاناتو د څلورو ماشومانو پالنه کوي. رستم باید خپلې چارې داسې سنبالې کړي چې هم له کورنۍ سره مرسته وکړي او هم خپل هدف ته ځان ورسوي. پام وکړئ په دې هکله د امریکا غږ د لنډو فلمونو له ځانګړې لړۍ نه دې فلم ته.
ما هیله ورزو دا د چې په مسلکي ډول فوټبال وکړم او په دې لوبه کې نوم وګټم. فوټبال زما ژوند دی. زه په خپل ژوند کې د هر ډول ننګونو سره مخامخ کېدی شم، خو د فوټبال لوبه نشم پرېښودی. باور لرم او ډاډه یم چې یوه ورځ به له همدې لارې عاید ترلاسه کړم انشاءالله، او زه کولی شم. سلام، زما نوم رستم خیرخوا دی. د افغانستان د یو خکولی خار کابل یم. زات لس کلن یم او شپه کاله کې چې په ډیلی کې ژوند کوم. له څلورو کلونو راهیسې په تیاګراج سټیډیوم کې تمرین کوم. ډیر ورکوټوالی د فوټبال لیواله هم، که څه هم زما د مور او پلار رزمي سپورت لکه تیکواندو، جودو، اموای تای خوښېدل، خو ما تل غوښتل چې فوټبال وکړم. په کابل کې مې له خپلو ملګرو سره په بیلابیلو جمنازیمونو او میدانونو کې فوټبال کاو، او همداسې مې دې لوبې ته لیوالتیا نوره هم ډېره شوه چې یو لاخ ښکلی او ښه مسلکي فوټبالر شم. پونه کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه تمرین کوم. زما په کورنۍ کې چې موږ د محل په نوې ډیلی کې ژوند کوو، پنځه تنه دي. مور مې ده، دوه ورونه او کوچنی خور مې ده. شپږ کاله مو دلته ژوند کړی.
کله چې موږ هند ته راغلو ماشومان ډېر کوچني ول. د دولتي یا شخصي ښوونځیو په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. دا ډېر ستونزمن کار دی او زه د دوی د تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنه یم.
مونگ ټول بیلا بیل هیل لرو، دوی هم بیلا بیل هیل لري. دوی چې ماته ګوري انګیزه اخلي او هڅول کیږي. دوی له ما زیات انګیزه اخلي او دوی زیات هڅول کیږي.
رستم له ماشوم توبه یو لایق ماشوم وو. تر ټولو لویه هیله یې دا وه چې یو مسلکي فوټبالر شي. له فوټبال سره مینه لري. د دې تر څنګ خپلو درسونو او تعلیم ته لیواله دی او په انځورګرۍ کې ډېر استعداد لري. په افغانستان کې وضعیت ښه نه و، که څه هم له بهره هر څه سم ښکاري، خو په ټوله کې وضعیت خراب و. هر ورځ مو د جګړې، ځورونې، تختونې، غضب، ځانمرګو، چاودنو او داسې نورو خبرونه اوریدل. زه له څلورو ماشومانو سره یوازې وم او په یوازې سر مې نه شو کولی ټولې چارې سنبال کړم. له همدې کبله باید له هغه هېواده وتلی وای او د خپلو اولادونو ژوند مې ژغورلی وای.
هغه وخت چې هند ترالم، هغه وخت زه څوارلس کلن وم، ډیر ښه احساس مې درلود، ځان مې خوندي او خوشاله او آرام احساس او هند نسبتا بهتر ځای دی. د افغانستان په پرتله اوس مهال دلته حالت ښه دی، په سپورت کې پرمختګ شونی نه و، حتی که تاسو یو ډول پرمختللی یو څوک راتله او پیسې درته وړاندې کولې چې په بدل کې باید تا لوبه خرابه کړې وې او لوبه دې بایللې وې. زما اصول ماته اجازه نه راکوله چې خپلو هیلو ته خیانت وکړم، خو دلته توپیر لري. دلته چې زه کله رالم ما دا چانس لاره چې خپل بهلی پورا کړم او سپورت وکړم. زه خپل ټول تمرینونه د تیاګراج سټډیوم په داخل کې کوم. هر ورځ له څلورو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو تمرین کوم. همدا اوس ما تمرین ډیر مسلکی دی، زه شخصا ډیر سخت تمرین کوم. څومره چې تمرین کوم لا پرمختګ کوم او هیله مې ده چې نور پرمختګ هم وکړم.
رستم د پخوانه هم په فوټبال کې تکړه او ښه مهارتونه درلودل. موږ اوس لګیا یو دغه د تخنیک په اړخ باندې کار کوو. دغه تر ټولو لوی قوت دغه سرعت او چابکي ده. اوس موږ سیمه ییزو سیالیو ته دغه لیګل پیل کړي او په هغو نظرونو کار کوو چې د پاړه د نورو کلبونو له روزونکو څخه ترلاسه کوو تر څو دا یو ښه لوبه وکړي.
نیمار زما د خوخي برازیلی فوټبال لوبغاړی دی، هغه فوټبال ته زما لیوالتیا نور هم ډیره وی. زمون کورنۍ خدای یو هنرمند کورنۍ ده، موږ ټول نقاشي کوو، خطاطي کوو، میناتوري او انځورګری کوو. دا د یوې زړې افغان میرمنې انځور دی. زه له خپل مور سره د کور په پاکولو او خوراکي توکو پر راوړلو کې همکاري کوم. هڅه کوم چې خپل نقاشي په نندارتونونو کې ننداري ته کېږدم او وای پلورم څو له دې لارې وکړې شم او آی ترلاسه کړم.
زه در سم او د هغه د هیلو په اړه ډیر فکر کوم. غواړم د او زما ټول اولادونه خپل هیلي پوره کړي او خپل اهداف ته ورسیږي. خو چې کله خپل مالی وضعیت ته ګورم، له رستم نه غواړم چې یو کار پیدا کړي. اوله کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې پوهیږم چې که هغه په کار بوخت شي و به نشي کولی د تمرین او نورو چارو لپاره وخت پیدا کړي.
چې د کور مشر یې نو اړتیا ده چې ډیرو شیان ته باید پام وکړو، لکه د کور کرایه، لګښتونه او داسې نور، ځکه مور به په یوازې سر ټول کارونه ونه شي کړی. پلار مو زموږ څخه لري ژوند کوي، نو زه د کور مسؤول یم او ډیر مسؤلیتونه لرم. زل افغانستان اخې خاطرې لرم. خپل ملګری می په یاد دي چې یو ځای سره لوبیدلو، خپل غونډوي ته د میله لپاره تللو. افغانستان زموږ د مور په څیر دی. غواړم چې بیرته ولاړ شم، خو اوس حالت وضعیت ډیر خراب دی. کبیرته ورشم خپل هیله می هیڅ کله نشم بشپړولې. چې شرایط آرام شول او هیلمن يم چې شرایط به آرام شي، نو بیا به د ورتګ په اړه فکر وکړم.
مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو، باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تزاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همدلته د هند په هیواد کې د یو بندي خبريال د ژوند کیسه و هم ستاسو سره شریک کړو. صدیق کاپان په هند کې یو خبريال دی چې د خپل دندې په تړاو باندې دی. کورنۍ د هغه د خوشکېدو لپاره حالې زلیکوي، خو تر اوسه د هغه کورنۍ داسې جواب نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د خوشکېدو څرک دی پکې ولګيږي. راځي نور حال با په دې لاند مستند فلم کې سره یوځای ووینو.
ان شاء الله پلار زر راضی. موږ د 2022 کال د اپریل په 12مه او شلمه او هم سبا د محکمې جلسه لرو. راځه چې الله ته دعا وکړو چې حقیقت ښکاره کړي او موږ محکمه وګټو.
ا
پلار چې زنګ وهاله او څه یو خوختل چې ته اورور دی وکي. لکه څنګه چې د پلار تملري باید لوړ هدف ولري. هغه ونه ویل چې بس د دې لپاره چې د پزندان کړي تاسو باید هیڅ کله خپل درسونه پرې نه کړئ. نو خا درس وایا هغه غواړي ته یو وکیل شي. سمه ده؟
څنګه عدالت غواړي؟ تاسو عدالت نه محروم یاست؟
زه عدالت غواړم. زه د هند په اساسي قانون باور لرم.
زمالور تیرزل ډیر وژړل زکه ویریدل چې د صدیق په سیر ودا هم ونیول شي. د هم دی ویری له کبله هیڅ کله زمانه نه بیلیږي زکه مې دازل راوسته ده.
ریحانی او داغی لور مهناز دو ورځې سفر کړی چې خپل میړه صدیق کپان وویني. هغه په لکنو خار کې چې د کور نه سوال 110 میل لري دی بندي دی. تر اتلس میاشتو وروسته په لومړي ځل ولید. صدیق کپان د 2000 کال د اکتوبر په 15 نیټه په داسې حال کې ونیول شو چې د یوې 19 کلنې دلیت جلی د قتل په اړه راپور جوړاو. دلیت په هند کې ټولنیز طبقه ده. د صدیق کپان کورنۍ او نور خبریان د هغه د عزادولو لپاره مبارزه کوي.
د محاکمې بل جلسه د 2022 کال د اپریل 6 ته پلان شوې ده. موږ به لوړ پوړو وکیل سره وګورو. په هر صورت تور لګول شوې ده.
او د دې لپاره موږ باید پیسې ورکو. لا ای وی سنگ سره به وګورو بیا بلار شو.
എന്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം.
ജമാപൂർ മലംപൂർ കെതെ പോയി വസീമ കിഷേ ചമാത് നിമിഗി സാൽത സിഗിദലെ ഖപലസ് ദക്ലമേ പതിർവർ നഗാരി അലി സാനവി ഖോൻസി കി ബഷ്പടി കിലിദി മാ പദൗലതി ഖോൻസി കി സബഖ് വലേദെ
പഠിച്ചിരുന്നത് ജേകനെ കാണുന്നത്
صدیق می په لومړي ځل په 2002 کال کې ولی د واده وړاندیز راته وکړ. راته ویل شو چې هغه یو خسړې ده. په همدې ډول مو واده وکړ. هغه مهال د په یو شخصي خونځي کې د کمپیوټر د خونکو دنده درلوده. خژوند مو درلود.
അത് ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്
സിദ്ധിയാക്കും.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سٹور ته ولاړ شئ. ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سٹور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
പറഞ്ഞു. എട്ട് മണിക്ക് വിളിക്കേണ്ടി, എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടതാണ്.
راتویلی وچه ده سهار پا اتو بجو با ما تا زنگ وحی زی زنگ تا پتا مو خو ایس کلی دا کار و نکر ما فکر کل چه خای کمی مرکی تا تلی او ده زنگ لپارا بای وقت ندرلوت. د 2000 کال د اکتوبر په 15مه ز ټوله شپه بيد نه شو. په لپسې لیکلې او غږیز پیغامونه مې ورلېګل. د شپې په اوږدو کې مې خپل ټلیفون په لپسې ډول چک کاوه. د شپې شاوخوا 2:30 بجې مې شنې نښې ولیدلې چې معنا یې دا ده چې زما پیغامونه کتل شوي دي. نو د دې لپاره چې ما ته یې ځواب نه و راکړې په غوسه شوم. نه پوهېدم چې ټلیفون یې له پولیس سره دی. تر هغه وروسته یې ټلیفون بند شو. حقیقت زمونږ سره دی. ما غوښتل چې حقیقت ووایم. فکر مې نه کوو چې د چوپ پاتې کېدو ضرورت دی. کله چې غلط نه یو نو ولې باید چوپ پاتې شم؟ هغه تلی و چې خپله دنده ترسره کړي چې د خبرونو راپور ورکړي. په دې کې څه شی ناسم دي؟
زه ژبه وره ښځه نه یم. حالات مجبوره کوم چې راووزم او خبرې وکم. بل لار مې نه درلوده. زه اوس پوهېږم چې خلک له دې ډول حالاتو سره څنګه چلند کوي.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകള്, അതായത് ന്യൂസ് അഴിമുഖത്തിലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത അതിലുള്ള
മാത്രം
فکر نہ کو چھا غیو مجرم وے مجدد او کورنی سره شی اڑکی درلوده
پیرنال
انندنگلو ہتا پختارون کی ڈوڑے لمڑے د دوی کورتا لیگل کیدا او بس ہغه وخت من خوڑلا ہندو مسلمان پستر گنک تلا مشترمائی ہی ستو پھر نستا تل مو پہ ہم شغی جوان سرکڑی دی.
زما نوم مزمل دے زد صدیق کپن مشرزوئے مغارم دا سافٹویر انجینئر شم
محمد زبان
محمد زیدان، صدیق کپان، دوهم زویم، غواړم فوټبالر شم، خو پلار تل راته ویل چې د سپورت ترڅنګ باید خپلو درسونو ته هم پام وکړم.
زما نوم مهناز دی. زه دریم اولادم، غواړم وکیل شم. حتی زما پلار به همدا خبره راته کوله.
یو ورځ چې ناڅاپه په دوی زما پلار ونیو، موږ ویلدل یو او د هغه د خوشکېدو په اړه ناخبره یو. خبر مو شته او تل موږ ته مورال راکوي.
د نن مخکې باغ یو واده د کور چارې په مخړلې په کور او پخلنځي پورې محدود و، خو اوس د کور په ورځنی کارونو سربېره باید لاړ شي او د دې قضیه په اړه خبرې وکړي او خلکو سره وګوري. د نن ورځ یو واده د پلا د قضیه د پاره منډې وې، د کور کارونو ته هیڅ وخت نشي مونډلې.
یونین انده که یو دبلیو جی یونین انده، انم افل انده بود ده کرالا ده مسلکی خبری الانو طولنا لپایل از ما سراوا ما خپلان دیخنا لدوی سر شریک اکڑا او بلدل تا ده پای وستون کمیتاش تا چوکچی سایب او یو سو نورو کسانو مالیم را سرا سرا اکڑا او جرات راکر چه ده قضیت ترننه پوری پر مخیوسم این ده بینیل هوران الاده.
ا
He was arrested on 5th of October 2020.
هغه د 2020 کال د اکتوبر 15 مونی ول شو نو د کرالا مسلکی خبريانو ټولنې سره زما اړیکه وشو دا قضیه ده چې باید مختلف شي ځکه یاد ټولنه په دلی کې ده د یو د کپاند نیولو قضیه نه ده د یو خبريال د نیولو قضیه ده
arrest of a journalist
د نور سره ونیول شو په لومړي سر کې په کوشنۍ جرمونو تور نور سره بیا جدي جرمونو زیات شو څنګه وړم دا لفظ او کاروم چې په قصدي ډول داسې وضعیت رامنځته شوی چې یو کس مجرم وخی بلکې دا وایم تر هغه چې د دې په وړاندې کرا شواهد نوی باید د قضیه ته د شک په سترګه وکتل شي زما معلومات دا دي چې د شته اسناد په اساس د دې جرمونو لپاره مې دا سند لیدل چې د ته اصلاح کړو
منګ باندې ان پی چکوچی سره او د پای وسند کمیټې لغړو سره ووینو او هیله منم چې د کرالا د مسلکی خبريالانو د ټولنې لغړو سره هم ووینو لته سره تر باسرو سره لکناو ته لاړم دوی هر وخت زما سره مرسته وکړه لکناو ته تر تلو وروسته مې دوی ونه لیدل چې د راتلونکو اقدامات او مالی مسایلو په اړه باسوکو نو نن ورځو چې ور سره ووینو
خانو سفر مو څنګه وو
خو ما فکر نکوم چې دوی به ولیدل شم خو بل اخره وتوانیدم کاته هم هر چاته ویل چې خای و نه وینم
په یو نیم کال کې د لومړي ځل چې دی د لکنو په زندان کې خپل میړه ولیدي هغه څنګه وو
وزن نه کم شوه خو ډیر سړی ښکارېده
دا هم تاسو راو پلار څنګه ده خوشاله وو
مونږ دې ته وویل چې خای خپل پلار و نه ویني
هغه اساسا د هند سترې محکمې اړوند راپور نه جوړول ډېرې راپور نه د هند لګکيو ډالټ وګړو او نور خلکو په ستونزو راټول وو دا دیو خبریال لپاره چې خپل کارونه په مسلکی ډول تر سره کوي د جالکاری یو ښه قضیه ده آیا دوی کوم ډول شواهد لري
دا درسنه د خاموش کول د پاره د چارواکو لخوا د روانو غړو حسي او برخه ده په ځنګړي توګه د خپل واکو رسنې کارکونکو لپاره هغه خلکو ته ښه مخینه لري د هغه خلکو لپاره چې ژورنالستان دي او د ژورنالیزم ارزښتونه ته ژمن دي
عدالت زنډول کیږي دا مسله ده زه ډاډه یم چې حقیقت به زر را څرګند شي
په تیر لسیزه کې په هند کې یو څلور څلور پنځوس خبریان یا نیونی ولشل یا توقیف شول پښتنې ګرویګنې ترې شوي او یای د محاکمو لخوا احضار پاڼې ترلاسه کړي دي د 2020 کال د مطبوعاتو د ازادي په نړیوال شاخص کې هند د 188 ودون ترمنز 122 وختم ځای درلود
په همدې ځای سره د امریکا غغنا د مستندو فلمونو لړۍ پاتې رسیږي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ